السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لنډه خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په یوه هیجاني لوبه کې انګلستان ته ماته ورکړه. دا ماته په څه معنا په دغه جام کې د افغانستان د پرمختګ چانسونه څومره دي؟ په دې اړه درته وړاندې راپور لرو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسیت وایي دوی له افغانستان د خپل ناکام وطن هر اړخ په بشپړ ډول څیړي. نوموړي پرون د کابینې په غونډه کې چې ولسمشر ترامپ هم په کې وویل، پلان لري چې له افغانستان د وتلو پوره حساب کتاب وکړي. د دفاع د وزیر د خبرو پر مهال ډونالد ترامپ بیا وویل د هغې ډلې په کارونو کې لوی پرمختګ نشته چې له افغانستان د دوی د ځواکونو د وتلو بهیر ارزوي. د ترامپ ادارې د خپلو کمپاینونو پر مهال هم له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړې وې. د 2021 کال د اګست په 15مه وخته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته امریکا خپل ټول ځواکونه د دوه اونیو په ترڅ کې له افغانستانه وویستل. د تخلیه د همدې عملیاتو پر مهال داعش د کابل هوایي ډګر مخته یو برید وکړ چې د لسګونه افغانانو په ګډون یې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د بایدن ادارې بیا له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو ننګه کړې وه. د بریتانیا پارلمان په یوه غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند وحشتناک بللی او ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه وحشیانه دي او باید لغو شي. په هغه خبرپاڼه کې چې د بریتانیا پارلمان په دې اړه د چهارشنبې په ورځ خبره کړې، راغلي چې موږ له خپلو نړیوالو شریکانو سره په جدي توګه کار کوو چې پر طالبانو ګډ فشار وساتو. طالبانو که څه هم تر اوسه د بریتانیا د دغه ډول څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې بیا د خپلو تګلارو ننګه کړې ده. د بریتانیا پارلمان زیاتوي چې د طالبانو چلند د ښځو او نجونو سره د کرکې وړ دی او باید د دې چلند په وړاندې جدي فشار راوړل شي. طالبانو وخت له بیا رسېدو وروسته د ښځو ډیری حقونه او ازادۍ محدود یا منع کړي دي او ښځې او نجونې یې د کار او زده کړو په شان له لومړنیو حقونو بې برخې کړي دي. د امریکا د کانګرس دوه غړي ټیم برچټ او مارجوري ټیلر ګرین وایي چې لا هم هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته استول کیږي. د تینیسی ایالت استازي ټیم برچټ ادعا وکړه چې افغانستان ته په چارتر الوتکو کې وړل کېدونکي نغدې پیسې په نهایت کې د طالبانو او القاعده لاس ته لویږي. برچر د امریکا د کانګرس د غړو په منځ کې د طالبانو سخت منتقد دی. بل خو د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا پخوانی سر مفتش جان سوبکو د سې شنبې په ورځ د اسپانیا په مادرید کې د هرات په امنیتي کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسېدو وروسته متحدو ایالتونو په افغانستان کې تر 20 میلیارد ډالرو زیات پیسې لګولې دي. د طبي پیښو سره د مبارزې چارواکي وایي چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د وروستیو سختو بارانونو او ګلۍ له امله د مړو شمېر 900 ته رسېدلی دی. د سې شنبې په ورځ په فراه ولایت کې سیلونو 21 کسان یوړل. په داسې حال کې چې درې نور هغه مهال مړه شول چې د ګلۍ طوفان د دوی کور ونړوه. په هلمند ولایت کې شپږ تنه مړه شوي او په کندهار ولایت کې بیا سیلونو د 9 تنو ژوند اخیستی. په افغانستان کې یو شمېر ولایتونه چې فراه ولایت هم پکې شامل دی، د 2013 کال راهیسې لپاره لپسې وچکالیو سره مخ دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د طبي پیښو د مدیریت د ملي ادارې ویاند عبدالله جان سایق ویلي چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه او واورې د دې لامل شوي چې د وچکالۍ اندازه ورسره کمه شي. او د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د تازه راپور ښیي چې د ایران د هغو غني شویو یورانیمو زیرمه چې خالصوالی یې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې دی په چټکۍ سره زیاته شوې او لا هم د اختلافاتو په حال کې پرمختګ نه دی شوی. دا اداره وایي کله چې ډونالد ترامپ د امریکا په انتخاباتو کې بریالی شوی، ایران د یورانیمو د پخولو بهیر ګړندی کړی او هغه حد ته نږدې کړی چې د اټومي وسلو د جوړولو لپاره کارول کېدلی شي. دا وو خبرونه. تفصیل زمک په ویپانه کې هم لوستلی شئ. د ویپانه آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخه د سر راپور ته راځو. هغه دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه انګلستان ته ماته ورکړه. د کرکټ لوبې کتونکي په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران 100 واویا منډې د اتلانو په جام سیالیو کې بې ساري بولی. په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د دې بریا په خاطر زرګونه خلک واټونو ته راوتلي او خوښي کړي. د کرکټ مبصران وایي چې دې بری بل پړاو یعنی مپایلو به ته د افغانستان د رسیدو لپاره هیله زیاتې کړې دي. تفصیل له اسمت سروانه.
انګلستان ته ماتې د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو په جام کې بل پړاو ته د افغانستان د ملي لوبډلې رسیدو ته هیله وغوړولې. افغانانو په کابل او نورو ښارونو کې د دې بری په خوشحالۍ کې پټاکۍ وچاودولې. افغانستان چې په بی ګروپ کې له جنوبی افریقا، انګلستان او استرالیا سره په یو ګروپ کې دی، خپل لومړی مسابقه پر جنوبی افریقا په لوی توپیر وبایلله. خو د انګلستان په وړاندې د تیرې شپې بری په هغه صورت کې چې سبا جمعه استرالیا ته ماته ورکړي، بل پړاو یا نیمه پایلوبې ته د افغانستان د رسیدو امکان رامنځته کوي. د افغانستان لوبډلې تیره شپه په لاهور کې د انګلستان ټیم په اتو منډو مات کړ. دا ډېره هیجاني لوبه وه. په یو پړاو کې نږدې و چې برای د انګلستان په برخه شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات افغانانو ته د دې بری مبارکي ورکړه او د افغانستان د لوبډلې لوبغاړي د توپ وهنې، توپ اچونې او ډګر ساتنې په برخو کې د ښې وړتیا په ښودلو وستایل.
افغان اتلانو وکولی شول چې بهترینه لوبه وکړي، کاغه توپوهنه چې ابراهیم ځدران پکې ډېرې ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړ، د افغانستان د پاره ثبت کړ. دغه راز د هغه تر څنګ په توپوهنه کې د لوبډل مشرات اشمت الله شهیدی ملګرتیا، د عظمت الله عمرزی ملګرتیا، د محمد نبی ملګرتیا، دا ټول د پام وړ وی او پرمټ یې افغانستان وکولی شول انګلستان ته یو ستر هدف وټاکي. بیا په توپ چونه کړې عظمت الله عمرزی او چې بهترینه توپ چونه وکړه.
عظمت الله عمرزی چې د کرکټ نړیوال شورا د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر نومولې، د انګلستان 15 لوبغاړي وسوسول. د په توپ وهنه کې په یو دیرش توپونو یو څلوېښت منډې وکړې او تر یو وخته یې له ابراهیم ځدران سره چې د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله ښه شراکت یا پارټنرشپ وکړ. د افغانستان لوبډلې تر دې وړاندې د 2023 کال په نړیوال جام کې هم د انګلستان لوبډلې ته په یو ورځنۍ مسابقه کې ماته ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ یو تجربه کار لوبغاړی او روزونکی رئیس احمدزی د انګلستان په وړاندې د افغانستان برای نیک فال ګڼي او هیله څرګندوي چې نیمه پایلوبې ته به لاره ومومي.
دغه لوبو ګټل د افغانستان کرکټ ته ډېره انرژي ورکوي، نو د ما په فکر باندې انګلستان ته ماتې ورکول او په داسې غټ ټورنمنټونو کې دا د افغانستان ورزش ته او د افغانستان ځوانانو ته یو ډیر ښه زیری ده. که څوک خواري وکړي، محنت وکړي، زحمت وباسي، نو دغه افتخارات به دوی وطن ته راوړي.
د کرکټ بورډ ویاندوی سید نسیم سادات وایي د دې لپاره چې له استرالیا سره سیالي هم په همدې میدان کې کیږي، نو ډېره هیله لري چې افغان لوبډله به استرالیا ته هم ماته ورکړي. حاضر دمه جنوبی افریقا او استرالیا هر یو درې درې او افغانستان دوه امتیازونه لري، نو په داسې حال کې څنګه ممکنه ده چې افغانستان نیمه پایلوبې ته لار ومومي؟ د کرکټ مبصر او د سپورت خبریال بختیار ساحل د انګلستان په وړاندې برای د افغانستان لپاره ډیر مهم بولی او وایي چې په دې سیالۍ کې د ابراهیم ځدران ښه بیټنګ افغانستان ته هیله وبخښله چې نوموړی له اوږدې مودې وروسته چې د ټپي کېدو له کبله له نړیوالو سیالیو پاتې شوی و بیرته په فورم کې راغلی دی. شغله ساحل باور لري چې د ابراهیم ځدران د ښه ځلیدو له کبله به رحمن الله ګربز هم په ځان باورمن شي. ګربز په وروستیو دوو سیالیو کې د توقع خلاف ښه نه دی ځلیدلی. د شغله ساحل په نظر د استرالیا لوبډله کمزوري نه ده، ځکه چې د انګلستان له لوري لوی هدف یې پوره کړی، خو د افغان لوبغاړو روحیه ښه ده.
د استرالیا پر وړاندې سیالي به ډیره جالبه وي، ځکه استرالیا افغانستان سره په وروستیو دوو نړیوالو جامونو کې ډیر ښه کرکټ کړی چې یوه لوبه استرالیا ګټلې ده او بل افغانستان ګټلې ده. دا لوبه به هم ډیره جالبه وي او د افغانستان لپاره پلس پوینټ پکې دا ده چې د استرالیا ځینې مخکښ لوبغاړي، تقریبا شپږو مخکښ لوبغاړي په دې ټورنمنټ کې نه لوبیږي. که څه هم په همدې لوبډله باندې دوی د انګلستان د 352 منډو هدف پوره کړ چې موږ دې لوبډلې ته کمزوري لوبډله نشو ویلې، خو افغان لوبډله کولای شي چې هغه کم ذهني مسله استرالیا سره لري د یو خام مقابله وکي او نیمه پیلوبې ته ځان ورسي.
د انګلستان لوبډله به د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. که انګلستان دا لوبه هم وګټي د اتلانو له جامه وزي، خو که د جنوبي افریقا لوبډله بریالی شوه نیمه پایلوبې ته وزي. د افغانستان او استرالیا سیالي هم د دواړو لوبډلو ترمنځ نیمه پایلوبې ته وتونکې لوبډله معلوموي. له بلې خوا په ای ګروپ کې کوربه پاکستان نن پنجشنبه له بنګلادیش سره مخامخ کیږي. دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ دوه سیالۍ بایللې دي. په ای ګروپ کې نیوزیلند او هند خپلې دواړه سیالۍ ګټلې دي، خو په خپل منځ کې لا مخامخ شوي نه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د دې سات خبری ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم لارې خپل هیواد یو خدمت وکم، کتم کوچنی خدمت ته خو خیر ک ز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستراوډنه بس.
د خځه فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمې ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر منوکتونکو، فاطمه ملک زی هغه افغانه ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلی ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښی وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان کورنۍ او ټولنې ته د قلم په مټ یو څه کړي وي. د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلی فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیار نجلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي.
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه به په شکی و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه را ته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا می دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نه خواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسی کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسوه کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوسي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نه خواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کوو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو، نه خسته د فاکت د لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نیکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو، خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکړم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه. یو لاسته راوړنه بس.
راځو د کتاب د نوم پاک لره توایه، دا راته وایي چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زه به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی، کسی گردم دسی دی مثلا شاخلاق، یعنی ما شمان دباندی چی وزی ده نپیجان دو خلگو سر خبری و نکی. بیا ما دسی یو کسی ورطا کردی ده مثلا مور ما شام ورطا کسی کردی چی ده نپیجان دو خلگو سر خبری مکوی چی پلارکی چی زی. بیا یو انجلی دزی پرلارکی یو نپیجان ده کس ورطا جاخ کهی و ایچی زراس از ما پا مورتر که مرزو زتا یو زای تا بیایم تا تکالی و داشان اخلم. بیا دیدی خبل ده مور کسی ورطا پا یادی جی بیا ده نزی بیا شونزی تا چی ولاره سی بیا خبل تولگیوالو تم ده کسی کهی. نور بیا ده مسئولیت احساس دی، ده ادب او احترام درک دی، ده وقت ارزشت او بدلون لاره ده، او بل هم ده صبر گرچی چی یعنی موش باید په هر حال که صبر ولرو. بل مثلا ده کسی ده زرغونی سهار ده ایش زرغونه چی کلا ده خوب رکشینی بعضی وقت ده ده خوب پخواه وقتی نرکشینستل بیا ده دی خبل نور و تلگویوالو تا چی وقت الله اغو دی وقتی کشینستل ده اغوی کارون با منظم او ده دی کار بنا منظم او بیا دی خبل ده مور سر ده واده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوبه راکښینم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډیر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده؟ آیا کوم څه په دې اکلم ستا که نسته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي، زه به د کیسو عنوانونه ستا سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلې همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سی. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مال که زه یوازې هم یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتله چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دا راته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به هم خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې وی لیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخواني مثلا لښتې وې، ګوتمۍ، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېرې لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پشکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلي دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه؟
خوارلانی وی دوستان و چا واڅه ولی سره لدی چې خپل تلاش وکړ چې او څه ولیکي د نورو رول څومره و پدې کې
زه شکر په یو داسې کورونه کې زیږیدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه مانه کې ما نور هم تشویقی خپل ورور می ډیر می تشویقی ډیر می تشویقی او زه یوازینی شاید زما په نیز زما ورور چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی هغه ماته داسې نوایز وای زستا ته فکر کوم ته زما ورور ډیر می یعنی تشویقی او کارت او زه خپل دندې ته زه خپل یعنی کله زړه توري سم چې زه نور نه زما دندې ته زما ورور دی چې ما تشویقی چې ته باید د افغان شوز لپاره کار وکې او خويندې می دی یو خور می ډیر را سره کومه کوي او بل مورجان می یعنی به نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس او سره ډیر شوق لري کله چې کتاب یعنی پلاس کې زما مور زما سره وګوري چې به خګر د دنیا مور واخلي زما مور ماته نوای چې کتاب ریژ د التبلار سره کار دی اره ورځ چې زه د خوب را کښینم زما مور ماته وای چې تا ماشام مطالعه و نه کړه یا تاسو سره کتاب نو پر ځای دی ټلیفون در سره او یعنی ډیر می تشو کوي خپل پلوان میم ډیر تشویقی خوشاله کیږي کله چې زما کتاب چاپ سي میمانه یې راته کوي او مبارکیان یې راسته یې بیا نور دوستان همکاران ملګري دا وی هم تشویقی
بله که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي په کومه برخه کې مو کړې دي
ما تر دولسمه چې مې درس وویل بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل بیا مې د مور ډیر ارمانو چې زه باید ډاکټره شم نو اول سمستر مې وو نو متاسفانه نور پانتونونه بند سوه نو سم آنلاین زده کړې کوم ژبې زده کوم خو پانتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی ما ول یو ورته چې بزده کم پس لاغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم
که درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او میرمنو باندې یا دا د اقتصادي ستونزې لري یا دا د کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو ویل څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زوایم شاید از ما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت وو چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به می بیرته به مرته ورکول زما یو پنسل وسنه دروشتل خو شکر الحمدلله زه د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زه یو ته زی ماشومان ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلام می کتابچې زه همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمان موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمان ورسیږو موږ باید تر شا نسو که زه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چات خو وغواړو په دې و نشر میږي چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو ښه کتاب وي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی سات خو دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نشر میږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالات مې تر بد بترسي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فا
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای، اوس چې افغان میرمنې له ګڼو بندیزونو سره مخ دي، د هر یو چې ولیکي او د امنیتي ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي، یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي، کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي. په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي، بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي. میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه لاسه ورنکړي. اغلی فتانه د خپلو خبرو په پایل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي.
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی، ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي، تعلیم دې شنه بندې دي، نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلې نه شي، ټولنې ته کار وکړي. دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي، نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي، هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو، موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناستې. زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم، د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو کیسې خبرو کیسې د نجونو د میرمنو لپاره غستې، افغانستان نجونو لپاره مې مجله را ایستلې، د هغوی کارونه مخته وړم، د نجونو لیکنې راټولوم، ترېنه راخلم، هغوی ورته ایډیټوم، کار باندې کوم، کومې لیکنې سي سمینه د دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي، او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې، هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بل دې وخت نه سي ضایع سي، دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې ځایه ولاړ نه سي. یغو لپاره مجله تنظیموم، دغه درېمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په درېمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او میرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي، دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورته سي یو څه ولیکي؟
دوی د نه ناهیلې کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی د اقدام وکړي، د دانه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمې احساس دی نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه راونه شي، نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښيي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی دی، او ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی دی، نو زه دوی ته وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی د ناهیلې کېږي نه، د دوی استعداد په هم رښتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، یو ورځ به اتمن د دوی د عظمت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ، کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
تاسې یو حاله کې واقعا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته، کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي، دا واقعا هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي، د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعا هم خوشحاله کوونکی ایسته، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده، خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا لخپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې میرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالات انځور کړي. په دې اکله څه وایې؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپله څه پلان ورته لرې؟ آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتنه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتنه موږ په کتابي بڼه راوباسو. موږ کولی شو له نورو طریقو خپرو کړو تر څو خپل غږ اوچت کړو. همدا شاید دا وخت داسې پاتې نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام لیدې داسې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو غم نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید نهلي نه سي، ادامه ورکوي خپل لیکنې، حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله سي دوی ته وکولی سو زمینه مساعده سي، باید ټیکي په ټیکي باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونکړ سي ژوند په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خپرولو لارې نورسته.
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي؟ د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې پوهیږه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه چې آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لرې خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
په لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس کوم موږ دومره نه یو او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ځوان دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده چې وکولای سم د خپلې ټولنې ستونزې انځور کړم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندۍ سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په واس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو ته وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید زه څو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه یې لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شیر په جبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسنی حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټول لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامدار توګه لیکل، هغه که په هر برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یو لار چې هغه باید څرګند کړي هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دور زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې، غوښتنې، مینې او کرکې دواړه څرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ، خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیر کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي، سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبوری نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ما
ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې تر اتلس کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم کور ورکړم ځای ورکړم د درس د تحصیل زمینه برابر کړم د موږ وطن څه نه جوړیږي علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هره برخه کې د هغه ماشوم پالنه وکړي نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي دوی په خپله د ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي قانون نشته.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل ووس راځو د خبرونې میلمته سپیشلیست صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو
فرشتجان اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلې کار وي هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک کنر دی که ښځه ده که ماشوم دی هغه خپل یو توان لري کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو چې هغه دا نسي اجرا کولی خو د وچ مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي دا درون کارونه دي لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي مثلا په مستري خانو کارونه کوي یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا څنګه چې کوچنیان باید لاړ شي مخته ته لاړ شي درس وایي زده کړي وکړي موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکی دا ته موږ درانه کارونه ویل شي دا قانون مخې جرم بلل کیږي ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
bale تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان دي لکه چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت څه غني
دا نه وایي اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه وایي افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنې پټ کې نو بیا دی د ډیر څنګه چې مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته چې په کار کې سبا اخته کې د پرځ زده کړې واسطې ځکه اقتصادي مشکلات له امله باندې نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې ورتراوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا به کم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل په مصر خانو کې شاملې د موټر په مصر خانو کې شاملې د خشب بوټو کې شاملې په ګودامو کې شاملې تر څو دې ته څو پیسې بلابود راوي مګر دې ته فکر نه کوي چې پرادومه درانه کارونه کیږي نو دا درانه کارونه نه یوازې د بدن توان سي بلکې د پرروختیا او پر اروایي په هنه باندې ډېر تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دا یو کار نس کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی هغه په دې باندې په زور کار کوي په اته په دې ځای کې موږ ویني چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته په ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکو ته باید موږ ته کار وکړي نو دا وهلو ټکول د روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزورې دي دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونه ته اړباسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان ونو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې دا کله امکان لري مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري ولا بل مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ په ورځ شان ټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ وي چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ لري نه سپیا کولای بوجي په غاړه وي په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټوله ول د خپل داس کار دی چې به سار ما او تل سا وختي ول موږ ملا پر ځانو باندې اوزو به شپې ته وخت پر مرځو نو دا نه په ډوډۍ ما لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په دمو مردار کسب بدانی کې بغزل چې دا دی درته وایي چې ارخص تاوان یوته نو شکه کارونه یا درانه کارونه خلک کوي په ماشومان باندې په کوشان باندې چې دی اقتصاد یې کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ د کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کم زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی شي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار کوي په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې وګړي ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه خوري وکړم دا سید د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړې لري نو دې زده کړو ته ناستې کار ته هستې خپل معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر. په دې باندې هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوق بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوق باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکی دی، د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ د اولې ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د دوړنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه موږ په راتلونکي کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته وي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کوي، حقوق ته پام نه کوي، نو هغه ټولنه د راتلونکي په بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنوي، د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ وو، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر اوسه زده کړې وکړو، دغو حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي چې ټول لاسونه سره ورنه کړو او ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو. اسلامي اصول دا څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د وچا د ماجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی. خپل راتلونکي ته پام وکړي، دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، نو بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کیدلو لپاره؟
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی، د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډیر کسان چې ورته وایي چې ډیر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډیر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبی اسلام امت ډیریږي. نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط ډیر، ته نسل سره مړولای، ته نسل پټولای، په تاسو نه پوهیږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم، چې مور ته جوابتن نه یي، پلار ته جوابتن نه یي، په عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نشم اولادونه ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چیرې یو مور ته جوابتن یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړ کړي. ما ځینې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی دغو رنګ لر ښایسته نسبت کسان ته چې اقتصاد یې کمزور یې، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یې، مور پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یې دوه دي خو الو سالي دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نور دي خو دا فرشد یو اولادی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه مخ چلودونه په یقین باندې پلان د پلان د مخ وایي چې دا خو داسنه خوشاله پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني زده بل کورنۍ جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما زه ومشه د نبی وبد تیرومه، دا نه بیان دي خبره، دا نه دا علاوه نه رسول وایي او نه هم ټولنه وایي. په کار نشم را تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم، ایا دا زه شل اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم؟ دا شل اولادونه مې
کوڅه په ډکی شدی کې یادوا لګنه وي ام مکتب په وخت لاړ سي ام شخوا پاکي ام تربيت را سکړي او پرفن کې دی شخ په کورجه ته جوړ کې نو په دې کې تا ډیر شپ شتنه وکړه ډیر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمیر هم باید ډیر پام وکړي او کچیر پام ونه کې بیا به کورنۍ د زړه او سن سره به مخ په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسيږي ډیر نه بسيږي نو دوی په دوا چیرې ورسيږي په کلو چیرې ورسيږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسيږي مجبورې چې اولاد کوځل کوڅه ته ولاړ شي چې کوڅه ته ولاړ یې چې په کوڅه کې وکړه څه نه برابر ولا نه به څه شرط وکړه به جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوي زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې درته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سي مسائل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دغه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا ساوخته کور ته خروزي یو شمېر کسان د خناوړ جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناول کار دي داس کسان و چې د ستونزو سره پیښتوي دي نو دغه څه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی د پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټوله کې د ټوله په دوجو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څنګه د لارو وشي د خپل په حسابداري سره دوی سوي د حسابداري سره د څه ذکرې دا څه کوچنیان نه وایي ټوله نه وران نه بلکې ټوله لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې ټوله به نه ځو وران نه بلکې ډېر تاوان ته پېښ شي ځواب چې په دغه کې دولتونه ډېر مسلط دي د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جدي په یاله باندې مسؤلیت لري چې دا ټیک ته ډیر پام وکړي کوالي چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هواد ولرو باید کوچنیان هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې شونه روزل سي دا کسان په مکتب نړي دا کسان د پول نړي دا کسان د وطن ته وانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوي څو ځنه پېژنه خدای نه پېژني خدای نه پېژني نو ټولنه به څو پېژني مور به څو پېژني پلار به څو پېژني نو دا اگر دې به تر اگر زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه کوالي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناستر څخه څنګه کلاس ولري سي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پام درنه وي
bale تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سي وي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلایز صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دې ګټه به زیاتوي او که پر راتلونکي کې به زیان د دې ډیر زیات وي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبب څه کوي سبب دا لکه څغلی نو دا د دې کورې ورسته قیامت پر چې ژوندې دا حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژا ورکي او دا پروا نه لري چې بوج به یې مشکلات به یې ارزي به غوښ نه خوري په میاشتې ورځ غوښ وخوري په شلومبی وروړي دی وخري مګر اولاد چې مکتب ته واسطي د اولاد حقوق ته پام درنه وکي خامخدا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي دی ورکي مګر مکتب ته دی واسطي حقوق ته پام درنه وکي نو دا به د واز پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کوي او کچیر داسې ونه کی چې دی ودا 250 پیسو ته وګورې داسته په دری کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دی پر لټ وایي شې شو دل دی چې هغه ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نشه ترې خپل ځان نشه مړول خپل ځان د جنسي مسایل څخه نشه ساتلی دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځای چې وایي شو پته رسي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایا دوی پر کورنۍ باندې ولا احمیر ورته وایي چې پر باندې خور یا ورور د سازي مخفته واسطه و څو راوړي 50 غواني د ورځې برتاوړي 50 غواني 10 غواني 30 غواني زبر پاو چې پیاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم په کلی کې خانان لرو دا څوک درو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومان سره تاسو کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې په پټولنې کې غلل لرو پټولنې کې بدمعاشان لرو پټولنې کې بد قانون ماتون کې لرو پټولنې کې د مخدره مواد قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره برابر زمو پټولنې کې خو کچیر او د ماشومانو د کوچنیانو حقوق ته پام لرنه وسی بیا به یو روشانه پر مختلل افغانستان ولرو ټولنه به جوړه وي مکتبونه به فعال وي پونتون به ماسیل ولرو خو لا بعد مرخه چې مخ خپل بدون توجه ونه کوم او پلا په دې کې ډیر غټ مسولیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځان مور پلا د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډیر مسولیت لري چې د خپل بدون ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوند ته ډیر متوجي سي او نه دغه شګه کارونه خیره وګرځي او حقوق ته ډیر پام لرنه وکړي دا به د افغانستان لپاره د یو شی کورنۍ لپاره لپاره د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړی. په دې کې به نه بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه آرامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه ورته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق په اړه کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما په هوای په ارڅ کې مهم دی. موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو. په دې کې اما په هوای خو بيخي لازمي او ضروري دی، نه یوازې په اړه کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا لرو. ځکه اما په هوای دغه معنا ده، معنا ده عام ولس په کول، کله چې یو څوک پوسو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري، لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم، دا کوچنیان دغه حق لري، نو بیا دې متوجه کیږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، دغه کار دی، خپل د پونتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېر باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد ته مایکروفون څخه وایي، جمعه فرض په خطبو کې وایي، ان شاء الله زه فکر کوم چې په ما په اړیکه بری غټه ونده ګرځي. دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ رادیو غانې ډېر غټ رول لري. ځکه چې موږ په ټولنه کې برخ نسته، شې دون نسته، لکه څنګه چې په نورو وطنو کې دی، یعنی انټرنیټونه فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري، یعنی سوشل میډیا ډېر ګوري. نو زموږ په کلو ډېر په ټوکل کې خلک رادیو څخه ډېر غټه اخلي، او رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي، او رادیو هر ځای اورېدل کېدلای شي. په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولای شي. نو په رادیو کې چې دا ما په هغه خبري وسی، په ډېر ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بس ګرته رسېدلای شي. یو خور چې ناستې په کور کې، هغه ته رسېدلای شي. یو څوک چې بل کار کوي، هر کار په ټولنه کې د رادیو ژبه ټول هم موثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ بیا کولای شو چې خپل مرام، خپل مقصد ته ورسېږو. او که چیرې موږ تاسو سره ځل ناست وو، نه یوازې به مو ځان تاوان رسولی، نه یوازې به مو ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رغم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیف ده، او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري. چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه، زه په دوا رسېږم، زه په کالو رسېږم، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې را شروع کړي، نو کله کار ته متوجه دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاګردانو ته نار کېږي، خدای خدای بدلالي ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي، دته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي. ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسېږي چې ونازي د پلار د معاش سره برابر اولادونه بوي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا غډې اولادونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې اولادونه یې ژوندي، هغه تر عمر نه جوړي، پرتای نه جوړي، مریض وي، هغه اولاد په پاکي پسې خپل ځان نه ساتلی، نو اولاد به څه وساتي؟ نو په کار ده چې اما په هوای عام سي د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو حقوقو ږغ پورته سي، د مکتب څخه د هغو حقوقو ږغ پورته سي، د پوهنتون څخه، او د علمي مراکزو، د مدني ټولنو، د ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو، خبريالانو، د راډیو د سپیکر څخه دا ږغ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې. او له موږ سره ملما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلې تربیه پرځه کې چې یاست الله ممل او ملګری.
ولولے را پر وے او پزڑ کے میں دمنے